د ژوند رنگونه. درنو دوستانو دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې یو داسې څوک رابلل ده چې تړاو یې له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی، لیکوال ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو و دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړې مشې خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړی ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخه وړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لامستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یووړې، او کله چې ما زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی لپاره شم، زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا بیا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې لګان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی وو او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړ. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پاتې یو څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او که له انسان سره یو بد څه پیښیږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده یې چې اخیستي هغه په یو مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګراف آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ. په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو. ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه دوه چې ښوونځی لوستی وو نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو او هلته ښوونځي بند وو نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره وو چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا ریته بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغلته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ؟ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي؟ او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوس؟ ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بالکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بالکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې تکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بالکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې څه شی مې چې زده وو هغوی ته به مې ویل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کښې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کښې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کښې مرسته کوله او نور کلیوال نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه هم خوندور کړی وو هم یې اسانه کړی وو.
آغلی غنی دا که راته ووایي چې حتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولې نورې داسې نجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړې او په هماغه وخت کې ځینې نورو نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند په خپلو چارو په خپل شناخت پیژندنه هویت کې څه بدلون وینئ، څه توپیر لرئ له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړی وي؟
بالکل زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه د پاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسان چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د دې ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو دپاره هغه په ټولنه کښې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودی زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه د سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کښې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړي.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یوه له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولی شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولی چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي او یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي او هر څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمې او نور سیستمونه شته دی چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اوروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې د یو شي تصور نه شي کولی، همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي او ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپلو کار پایلې یادونه وکړه او مو ویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو داسې ښکاري چې دغه د ولسي ادبیاتو نه مو پیل کړی دی، د فوکلور نه. دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسي ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډېر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسي ادبیاتو ولسي دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو دې څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته دې مخه کړه؟
بالکل زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي، او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ یا هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ به هغې ته ډېر په خوند باندې غوږ نیوه، او زما پلار همدا عادت و، یعنې همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد وو. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور وو، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره، یا د یو څه په نوي څه په پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم، او ډېر په اسانه یعنی په ذهن کې مې وه او مې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شي نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. زه پوهېږم شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې وو، څه مې چې هغه وخت کې په یاد وو، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې موږ د هرې لسیزې د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې، حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پورې دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي، او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله، شاعره، او همدارنګا د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشی د پکتیا ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لري، څه پوښتنه، نظر، خبره، مهرباني وکړئ.
مهرباني خو دا د ستورو رمشه دا چې شاعر صاحب کومه ښه خبرې وکړې، او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال د ادارې کار دی، هغه کې مثال کتاب چاپ کړو، دې خبره ونې چې مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر یم، په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی، بیا غل معلومات ډېر ستونزې جوړې شوې، دې خاطر مې اوس ما خپل شاعري د کوم هغه بیا ارسن پرې خول، لکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي، همیشه خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دا دی په یو کلی کې دی، وینجلۍ په توګه باندې شعر هم لیکلی، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو ته هم پکار دي چې یو څه ځان تکړه کړئ. ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړوي، لږه خپله لاره بدله کړئ، لږه خپله کار کې بدلون راولئ. مهرباني، تاسو نه اورو.
نشته د څه خو مستا خبره نو واخته تا چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کومه باندې غزل اخدم مشکل هغه نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا په وطن بار کې یا په تیر غلګ له خامخ انسان د درد کې هغه بر اخلي کنه خو بواین د سم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وای یو دوه بیت دی اورو
غزل
وا
یا تشه بارک ماشاء الله ما سره دونه ډیر دی سب بارک درته وای
بارای څه کوي څه چې دی خ خ هنری خ خ شیر دی لیکلی زباور لرم چی دی مهرباني
دا ولې کار نه کوي
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدون کیو غالبا چې خبرې داسي ولسی خبرې ښکاری دلی او شعر شاعری کولا ویل چې ستونزو سره مخ شوې دي نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو په سوال بیا به یو وای خو د ما بل پښتنه له تاسو نه داده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل لڅنه وکه او دا محل مثلا په چشي کې سو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافیک مولو سل چې تاسو د ماشومان لپاره دی لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومان او د ادبیاتو په برخه باندې به ورسته وغږی گزاوته څومره ارتیا دا ورته ولی باید وی ولی باید نوی مګه څومره په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبري وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله د متلونو نه وروستم بیا څه ولیکل او وس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړي یا خوند درکړي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړي
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول غو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅ شاهدان یو سیو ما چې کله مخکمه د مکرونو په اړه وویل نو بیا ما لشر را پایل کړ خوشیر متروس پر ټول غنه د چاپ شوی نو ما مرمن بهیر کې شعر وایا او د ریټر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه دغه نو ورسته بیا ما د مشم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل ځان یې اړ یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب مشمانو د پاره چی نو بیا مې ځنې کتابونه دغه په اړه ورش پاړل د ځنې ما سات لپاره چې غوې په مشمان لپاره کتابونه راش پاړل نو ځنې ژباړه مې ورته وکړل یو د مشم په ادبیاتو پرخه کې تقریبا ډیر بوختیامې په دې برخه کې وای نه شعر تمره بیا ما ډیر ونه لیکل کله چې مړه چې باید ما لیکلای وای د اوس په دې نو تاسو د داستان باندې کار کوم چې را دي لویانو لپاره دی د افغان خزې د ستونزو په اړه دی او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وای ما خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وای ما چې باید ځنې شایان ځنې خبرې را واخلل شي او څنه خبر باید ولي کل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې له هغه وضعیت څخه چې دوی تیریږي باید هغه موږ را واخلو تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصا زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې دوی مایندې او دوی مشران څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دې ځای رسېدلې دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماود ته پوښتنه او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهی د دوی یو نیم ټلیفون بم زه د خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې دا پوښتنه هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیات او شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په ادبیات باندې به لتاس سره نه غږیږم تاسو د خپل یي ماشومان لپاره د خپل لمړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي مونږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د مونږ اوریدونکو دی له د بو اورو چې د څه وایي ستړي مشه اتل سبله هلمند نه
خدا پاک دې مان قبول ک ان لاله درانه سلامونه متاسته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسې الله پاک دې وکړي چروغ جوړ به
سلامت وسې جوړ وسې ستړي مشې تاسو هم اتمن دې مغلا موضوع او دې ململنه خبر یې مهرباني وکړي لته تاسو اورو
قربان سمایو سلام ملمنی خود و خدا پاک دیو کی چروغ جوړ به و بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په لمن کې د خلک نه اوري لاله د دې ته قدر واکې نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تاکي ان سمو ترمه ز خپل د شیرو شاعری سره ډیره مینه لرم خصوصا هغه شیرونه چې په وطن پسې نوښته سوی یا مثال په کلیوالي سیمه پسې نوښته سوی د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی ما ته ډیر شخوان راکې ان لاله او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکله دا چې دغه به لیکله هغه وس نست ان سم محترم یا به ترانی و مثال د خبري وس به دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمش پسمه کې به دغه مشاعری جوړی جوړی اجمد ان سم محترم چې مثال د مشاعری جوړی جوړی ځوانان به د مشاعری کې یا جلسو ته زیات سي نبوي ناتونه و دغه شان چې دغه سره جوړی هغه شعر او شاعری چې د بالکل پادس ول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا دا خاله رسنی چې پیدا سولې ان لاله ته به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره به مينو علاقه درلوده دا خاله رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت د ځوانان ته به خو د غو راچوي ان سم محترم به خو خپل کارونه لازم پاتې د شعر او شاعری خو تک نظم د ملمنی خو راڅخه پدرنش د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ځوانان بر تر او ګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعری سره مینه علاقه پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه علاقه چې ځوانان درلوده لوسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په داخاله رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر تر خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر او ګرځو دغه پښتنه د ملمنی خو ورڅوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوه تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخه کس نم پدی خاطر باندې کړی د چی پدې برخه کې کار کوي زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چی فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوست کم ک او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مند چی و هنري علاقه مند چی و دای کما کړلا او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې کوم شیان خبري هغه چې هر څه د کار خبري بم پکې خ شیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي یو ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلکو یې چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزل و شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلې کوالې په توګه باندې او اداسي او څوک چې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه غیزی لري
بلکل خپل رسنه خو زمون غوښته د ژوند یو واقعیت یو سترګې نشته پټې دا یو تاسو ټول وینئ چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا او اوس غوي په خپل رسنه باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځنې وخت خو موضوعات ډیر مبتزل او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې مخ کولای شي مخ له خوار لر سنې څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شي مخ په خوار لر سنې کې هم دا څه چې مخ خوړو یا څه چې زموږ لپاره مهم دي یا څه چې زموږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوه ډولای او ما ولای شو د پیل کې په ټاول مخ مسنده سه سایتونه او داسې په نه جوړولای شو چې د رسخه یا په دې کې فعالې د لښو چې راته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې یا موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خو درې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکې ځوانانو لپاره مخکې په ښوونځیو کې یا هم په کورنۍ کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت ورته چې کله دوی کولای شي چې له خپلې رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت د تزای نه کړی چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خپل رسنۍ کې انلاین ووسی کی نو دا یو حل لار کېدلی شي کېدلی شي چې په خپل هغه مجلسونه چې لرو ترې کې د کتاب لوست او کلو یا مثلا په داس موضوعاتو باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان په کې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغسې حل لارې اوس ته راکولی شي. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولی شي د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظریو په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شي چې په نوره نړۍ کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کوره باید فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري دي ویل لپاره. وخت ورورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو روزنې د پښتنې زخت زیات دي. شیرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقي په افغاني ټولنه کې د شیر مینه ډیره زیاته ده. خلک له شیر سره ډیره مینه لري علاقه مندي لري په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شیر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ علت څه دی؟
بالکل لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب دوی دواړه وویل چې موږ شیر سره علاقه لرو یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې او یو علت ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولی چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یا د دې مې هغه نشئ کولی چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لهجه کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده یې کړې ده یو خبره دا ده چې مختلف حق هم خپله خبره کولی شو او په ادبي شکل یې هم کولی شو او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولی شئ چې ته ولیکئ یو غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاس رسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي یا به مثلا لایملا ترنشانه رانیول یې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو د کیسې اتل شو د کیسې راوي شو په دې ټولو باندې به غږېږي خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری ځکه لشه را پایلوي. تاسو ول چې په پایل کې مو شیرونه لیکل ورسته مو ورته غمره رسیدګي ونه شو کړی چې تاسو په وینا چې څومره په کار و وس شیرونه لیکي کنه ایوازي ما داستانونه او په نصر باندې اخته ای
ولا کرستیا وایم وس زه ډیر کم شیر لیکم
لو وطن لري والی تاثیر دی کنه د کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لوست یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دی
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډیره نرمه ده هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډیره څور توای ما ترانه دې ده یعنی مثلا ډیر شخصي ده فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستای بلا بل دلایل شي چې هغه څه چې غواړم چې شعر پی جوړ کړم هغه لمس خدا داستان شي او یو مخه کیسه شي.
واقعا کله نا کله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي، په داستان هم لیکلی شي، په شعر هم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به خی کنا، د نثر داستان په شکل به خی، په بل کملاره به خی، او دا همیشه و پوښتنه ای. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیره علاقه لري، خو وخت را کمیږي، نو که یو شعر مو راته ووایي بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به وسله تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي.
بلکل زه به یو لنډ غزل تاسو وایم، زما غزلونه ډېر لنډ وي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان،
پاڼه په پاڼه چې اوښتی کتاب،
پاڼه په پاڼه چې اوښتی کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، په څو جلتونو کې مې نغښتی کتاب، په څو جلتونو کې مې نغښتی کتاب، او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروسته بیت ډیر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دې کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو پیادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډیر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوختو، د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډیره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده، او دی باید کې واقعا چې ډېره خوږلني داده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر دی میرمن بهیر غړی چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي، واقعا چې ډیر لوړ اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چیرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اوریدونکي پرې پوه شي، څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایي، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
په افغانستان کې د ماشومانو ادبيات څومره شته دي؟ لکه مثلا کيو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسه ولري، داستانونه ولري، په بیلابلو بانو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسي ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسي لري؟
بالکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومان ادبیات لکه د نورو برخو کې ډیر کار وشو، او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لوی ښارونو کې، ممکن په ټولو لوی ښارونو کې موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، او موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو لا بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهیږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي، او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا په ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خو شته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته ماشومانو سره علاقمندي درلود، او د هغوی لاسته رسېدل، او بل کله ماشومان کنجکاو دي او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د محتوا مدیره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل؟ تاسو په خپل د خپل ماشومتوب تجربه درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک، او که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله. د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله. د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکی سره وجنګوي، او بالاخره تن یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنا چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس په کې ډېر بدلون نه راغلی، چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب، کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا توفی ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي. تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کی، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو و نیمایي دري و، دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکاره وم. او د هغه تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې و، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان کتابخانو کې شته، او نور داسې مؤسسات وو، او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه، او په ټولو کلیو کې، او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونه ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان موږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښه راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکاریږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري، شاید واسي ونه لري، نو دغه حالات یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي.
تاسو د یو ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلو دا د ټولنې نو ما موریدلې او یو څه د کارونو پاړه باندې ام خبروم. واقعا په ورستیو شلو کلونو کې لزګونه د ماشومان لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه په اړه ژبه باندې خبرونه کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبه باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلوم کړل شي، او پاره کې مثلا دغه ټولنیس فعالان د چي په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې مرزي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه مؤسسات په ګډه باندې سرکار وکي، ترسو وتوانیږي چې په پراخ کچا باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخې کار ته اړتیا وینې دسی.
بالکل، زه تر ټولو د مسات د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې مرتوب ورکوم، ځکه چې مسات خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کلمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسې بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات ته ضرورت لري، کوم ښوونه ته ضرورت لري، دغه څه څه کوم راواخلو، او هغه لمریتبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه د پوهنې په د نصاب چمتو کوونکی یو څوک ولرو، یا د ماشومان، اگر چې تاسو د ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړلی شي. زه په کتي وازی د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه ښوونځي ګورم، مثلا تر ډیره دوی په د لومړنۍ سنفونو کې همدا چې تاسو د ماشوم ادبیات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، د ژبې زده کړه یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شان پیډیر نه لولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي ته سي شعرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتي چې ولي شعرونه وای، د شعرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ولي کوي شعر ولي کا غونډي ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنۍ سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنۍ ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساينس رانه ډیر زیات شي په ټیټو سنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو وسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم. زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده، دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې نه، خپله ښوونکې پاتې شوې یم او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. دا نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داس نش د مختلفه ورسره شوی دوا کال درې کال یو عمر دی چې د انسان تیریږي او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومان تیریږي تر څو کرنې پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي او لکه مخکې چې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو او ژبه د فکر د بیان تر ټولو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو هغه نورې زده کړې خو پرېږده نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط هغه سره ټینګ کړی شي.
نایمه غنی په کلی کې مجوان کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي معاصر ژوند مم کړي ادبیات مم لستی داستانونه مم لیکلي زی و پښتنه درنه کوم چې نه پیغام تاسو څخه دې ته جواب وای خو زه کله نه کله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې خو وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی یا مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه معنا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. بیا مثلا ما چې خوړل هغه یو وخت له طبیعت څخه ترلاسه کېدل هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي. زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره د ښځې دپاره د هر انسان دپاره د وطن وخت دي. اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که پوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي په نننۍ نړۍ کې واوسېږي باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم زما ځواب شاید احساساتي وي خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې سند چې د یو جلا چیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوم ډیرې پښتنې او خبرې پاتې شولې د موږ د خپرونې وخت په ختمېدو شو. مننه کوو نایمه غنی افغان لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعال او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډیر زیاته مننه کوو. کورم بعد لاغه اوریدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده وباسئ.
شام شافوا باني